مشال رادیو په روستي خبري غړې کې د خپل قربان نجيب عامر سلامونه قبول کړي. په پیښور کې دا مهال د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونه تر شپږو بجو پورې دوام کوي چې په ترڅ کې بېلابېلې پوښتنو مو د خبرېدو لپاره درته چمتو کړي دي. خو اول پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته چې زما همکار فرخنده اسد تاسو ته.
د بلوچستان های کورټ صوبی د وزیر اعلی پر غوښتنه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مشر عثمان خان کاکر د ملي نی پر عدالتي کمیشن تحفظات خوتلي. دا وخت په اسلام آباد کې د وفاقي بجټ تمندرونو په اړه د قومي اسمبلی غونډه روانه ده او افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت په ولسوالۍ ډیر ثاني بلدي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان های کورټ صوبې د وزیر اعلی پر غوښتنه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مشر عثمان خان کاکر د مړینې د وجوهاتو معلومولو ته دوه کسیز عدالتي کمیشن پاړه ویلي چې د صوبې حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو اختیار نه لري. د جون پر 9 د بلوچستان های کورټ د رجسټرار له لوري د صوبې د کورنیو چارو وزارت ته په لیکل شوي ځوابي خط کې ویل شوي چې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې د بلوچستان های کورټ له چیف جسټس سره دی. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیر مشال ریډیو توای په دغه لیکلي جواب کې بلوچستان های کورټ صوبایي حکومت ته ویلي چې دوی دې په خپل درخواست کې بدلون وکړي.
تاسو ریکوست کوو چې یو جوډیشل کمیشن جوړ کا مشته نمونه راواز او د ججانو حکومت په نوټیفای دا حکومت غلطه کړې و. جسټس چې دې په خپل د دې نوټس ورسې هغه چې دې نن خط لیکلې دی حکومت مطلب چې جسټس خپل د حکومت د دې نوټیفیکیشن اختلاف کړی.
بلخوا د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت به د های کورټ ځوابي خط جاج اخلي او له دغه وروسته به فیصله کوي. نن د جون پر 9 په اسلام آباد کې د وفاقي بجټ ته منظوري پاړه د قومي اسمبلی غونډه روانه ده. په غونډه کې د بجټ پاړه بحثونه وشول. دا وخت سپیکر اسد کیسر په مشرۍ کې د اسمبلی په غونډه کې د بجټ ته منظوري لپاره د رایو شمیرنه کیږي. د نن ورځې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي بزیر هم ګډون وکړ. غونډې ته د خزانه وزیر شوکت ترین د 2020-2022 مالی ترمیمي بل وړاندې کړ چې له دغه وروسته پرې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو سخت نیوکه وکړي. ځینو غړو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ته موجوده حکومت په دور کې په ملک کې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده. خو د خزانه وزیر شوکت ترین وویل دوی یو ولستوسته بجټ وړاندې کړی چې پکې د ولسي پرمختګ ځینې داسې پروژې شامل کړي دي چې دغه به د عام ولس ژوند ور بدل کړي. د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکو د جون پر 9 مشال ریډیو ته ویلي چې د جون پر 3 د سروکې تحصیل په زیارت ژای سیمه کې ته نامعلومه وسوالو په ډزو کې د طالبانو هغه درې تنه وژل شوي دي چې وړاندې د پاکستان حکومت ته تسلیم شوي ول. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وایي د سروکې پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي دا هم وایي دغه پیښې ذمہواري لا چانه د منلې. خو د چارواکو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې حکومت ته تسلیم شوی طالبان د امنیتی عسکرو سره په ګډه د تحریک طالبان پاکستان خلاف په کاروایو کې برخه اخلي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. 13 د جون پر 13 د پیښور په سربند کې په یو روانه جرګه کې د ډزو په پیخه کې 15 تنه وژل شوی دي. د سیمې پولیس چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې په دغه وخت دوه مخالفو ډلو ترمنځ د مسکه په شخړه جرګه روانه وه او د جرګې په دوران د دوه کورنیو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو. پر یو بل یې ډزې پیل کړې چې پکې د یوې خوا درې او د بلې خوا دوه تنه وژل شول. پولیس چارواکي وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا ولس زیاتره وخت زمکو خاندانی شخړې د جرګو لارې د هوارولو زوړ روایت لري. په پاکستان کې نن په 4 ورځ هم د 1000 نه کم د کورونا وایرس مثبت کیسونه ریپورت شوې دي. په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 20 کسان مړ شوي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 515 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر 9,00,000 او 50,000 ته رسیدلې. د جون تر 9 د وایرس په پاکستان کې 2,250 کسان مړ شوي، خو تر 900,000 زیات بیرته رغېدلې هم دي. او بل خبر دا چې افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت په ولسوالۍ بیرته نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې له طالبانو سره د 100 ورځو د جګړو وروسته افغان ځواکونو پرون پښتون کوټ او قرباغ ولسوالۍ بیرته په خپله ولکه کې اخیستې دي. دا بیان زیاتوي چې په غزنی او پروان ولایت کې هم د نورو دوه ولسوالیو د نیولو لپاره د افغان ځواکونو هڅې روانې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سمام کار فرخنده صد و چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د بلوچستان های کورټ د عثمان کاکړ لپاره د قضایي کمیشن امر رد کړ. د صوبایي سملې غړې نصر الله زیری وای
چیف جسټس حکومت ته خط لیکلی دی چې تاسو نمونه نسی، تاسو به چیف جسټس ته ریکوست کوئ او چیف جسټس به بیا د ججانو انتخاب کوي.
پېښور کې په جرګو کې د ډزو پیښې زیاتې شوې. آیا پولیس د جرګو ساتنه نشي کولی؟ د صدر د پولیسو مشر اس پی وقار پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د نوو کارتونو ورکولو لړۍ د کډوالو په وینا ډیره ورو پر مخ روانه ده. یو کډوال وایي
مشکلات به خېډر ده، راشم زیات ده، ډیر خلک ډیر زیات مشکلات ده. نشارم دا وایي چې دا به ښه شي او نه ښه کیږي.
د سواد زده کوونکي وایي تعلیمي ادارې چې بندې وي نو اوس امتحان څنګه ورکړي؟
سکولز بند شو، کالجز بند شو، ایون اکیډمیز هم زموږ سم ټایمز بند شو. نو چې ستاسو کورس د سټارټینګ نه ستاسو بیس مضبوط نه وي نو ستاسو خپل شیډول بیا څنګه برابرې، ستاسو خپل پریپریشن بیا څنګه برابرې؟
دا او نور رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. د مشال رادیو تر څنګ اوسه. دا هم د خبرونې لومړی رپورت. د بلوچستان های کورټ د حکومت لخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د سیړلو لپاره ټاکلې کمیشن رد کړی او ویلي دي چې دا د حکومت نه بلکې د چیف جسټس واک دی چې د کمیشن وټاکي. عثمان کاکړ د جون په 18 په خپل کور کې تر پرزیدو وروسته د جون په 20 د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړی و. دا غزو یو ګوند وایي نوموړی په طبي مرګ نه دی مړ بلکې وژل شوی دی. حکومت تر دې وړاندې ویلو چې عثمان کاکړ په خپل کور کې په خپل مرګ مړ شوی دی. لکوټ نه ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان د حکومت له لوري د پښتونخوا ملي او میګوند صوبای صدر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د مرګ د پلټن لپاره ټاکل شوی دوه کسیز عدالتي کمیشن باندې د بلوچستان های کورټ نه یوازې خپل تحفظات ښکاره کړي دي بلکې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت ته لیکلي دي چې د عدالتي کمیشن د جوړولو اختیار د حکومت سره نه بلکې د بلوچستان های کورټ سره دی. په دې اړه د بلوچستان های کورټ د رجسټر له لوري د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت ته په لیکل شوي جوابي خط کې ویل شوی چې عدالتي کمیشن لپاره د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس سره دی. په دې خط کې د بلوچستان های کورټ له لوري وسوبایي حکومت ته ویل شوی دی چې هغه دې په خپل درخواست کې بدلون راولي یا د نوې درخواست و عدالت ته ورکړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جون په 18 نیټه د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په یو خط کې د بلوچستان های کورټ څخه غوښتنه شوې وه چې د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي صدر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مړینې د علت د معلومولو لپاره د بلوچستان های کورټ څخه د جسټس نعیم اختر افغان او جسټس زهیر الدین کاکړ باندې دوه کسیز عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه شوې وه. د غوښتنې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان له لوري د بلوچستان د کورنۍ چارو و وزارت ته د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه د پلټن لپاره د لیکل شوي خط وروسته سوې وه. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی د غړي نصر الله زیری سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل په خپله و صوبایي حکومت ته د دوی درخواست د اعتراض سره سم بیرته لیږدولی دي.
چیف جسټس حکومت ته خط لیکلی دی چې تاسو نمونه نسی، تاسو به چیف جسټس ته ریکوست کوئ او چیف جسټس به بیا ججانو انتخاب کی اجازت کری قانون دعوی ٹریبونل ایکٹ دعوی حکومت پر چیف جسٹس سر ریکویسٹ کی چھ بدی مسئلہ باندھی دا ہائی پروفائل کیس دے بدی باندھی جوڈیشل کمیشن جوڑو تا سر ریکویسٹ کو تے یو جوڈیشل کمیشن جوڑ کا مشت نمونہ را آواز تو دا ججانو حکومت پہ نوٹیفائی تا حکومت غلط کرے وا چیف جسٹس چھ دے پخپل دے دی نوٹس واسطے اگے چھ دے نن خط لکھلے دی حکومت مطلب چیف جسٹس خپل دا حکومت دا دی نوٹیفیکیشن اختلاف کرے
پے دی ترس چھ مکل دا حکومت بلوچستان دا ویان لیاقت شاوانی سره تماس ونیوی نو اگر ته اول چې د بلوچستان آی کورٹ د رجسٹرار ل لوري دراغلی جوابي خط به دوی جاج اخلي او ورسته به پر دې یو داس پریکړه وکړي چې د ټول لپاره د منول وړ وي. دلته خبره ده د ونی ورده چې د پښتونخوا ملي او میګون صوبای صدر عثمان خان کاکړ د جون په 19 نیټه د کوټ په شاباس ټون کې په خپل کور کې سخت ټپي سوی وو او د بیوشي په حالت کې د کوټ وسول روغتون تر سوال سوی وو چیرې چې ډاکټرانو یې د سر د چپ اړخ اپریشن کړی وو. خو چې کله یې وضع زیاته خراب سوه نو د جون په 19 نیټه یې کراچی ته وړی وو چیرې چې نوموړي د جون په 20 نیټه د کراچی په یو شخصي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. وروسته د عثمان لالا د مشر زوی خوشحال خان کاکړ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا وویل سو چې عثمان خان کاکړ په قدرتي مرګ نه دی مړ بلکې د یو پلان لاندې وژل شوی دی. په کار دی چې حکومت د عثمان خان کاکړ د وژنې د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړي. که څه هم پر دې باندې هغه وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو ویلي وو چې د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ مرګ په طبیعي توګه شوی دی. هغه زیاته کړې وه چې ځینو قوتونه و دې ته غلطه بڼه ورکوي البته که کورنۍ د دوی سره تماس ونیسي نو حکومت به په دې اړه پوره کومک ورسره وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
پرون په بخور کې د روغې جوړې لپاره په یو روانه جګړه کې ډزې وشوې چې د دواړو لورو نه څو کسان پکې وژل شول. داسې پیښې تر دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې زیاتې مخې ته راغلې دي. دا چې خلک ولې د حکومت پر ځای د جرګو له لارې خپلې مسلې هواروي او حکومت د دغو جرګو د حفاظت لپاره څه کولی هم شي او کنه، زموږ همکار شانواز ترکزی پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
پرون د جون په 28مه د پیښور په سربند کې پروانه جرګه کې د ډزو په نتیجه کې 15 تنان وژل شو. د پولیسو لخوا د درچوي قانوني رپورټ تر مخه د دوو فریقونو ترمنځ د ځمکې لانجه وه. جرګه پکې بدلل شي وه، خو په دغه دوران د دوو فریقونو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شو چې خبره ډزو ته ووته او د یو فریق درې او د بل فریق دوه تنان پکې وژل شو. د جرګې د غړو د خوا د فیصلو یا بیا د خبرو اترو په دوران د ډزو او د مرګ ژوبلې پیښې په دالن وخت کې زیاتې شوي. نوواجه صدا مشال ریډیو دغه پښتنه د امن جرګې مردان د مشر سید کمال شاه نو کړنو هغه وویل
جرګې طریقه دا ده چې په دې کې پراپر واه واغشتي شي په سمته پر باندې بیا په کې ګارنټي ضمانت راشي او بیا بنیادی خبرې کوي شي اګری شي او بیا یو اخري وخت وټاکل شي او تاریخ پورې کې مخامخ شي. دا خبره باید جرګې مشر یا د کلي د علاقې مشر یا کم تنظیم جدا کی دا انشور کوي خبردار چې جرګې کمالدار ته کوم څه کړه هغه دې نه فالو کوي.
دا کومه اولنۍ جرګه نه ده چې پکې د فریقونو ترمنځ یو بل وژلې شي او یا زخمی شي. د تیر کال د نومبر په 9 د سوابۍ په چوټا لاهور نومې سیمه کې هم په جرګه کې د فریقونو ترمنځ د ډزو کې 8 تنان وژلې شوي او 2 پکې زخمي شوي. هم د تیر کال په جولای کې د مانسهری په اوګي سیمه کې په جرګه کې د یوې زنانه په شمول 2 تنان مړه او 4 تنان زخمي شوي. او په 2013 کې د اګست په میاشت کې په اشاره کورونو شوقدر تحصیل 400 کې هم په جرګه کې 15 تنان وژلې شوي. په دغه ټولو پیښو کې وروستو د وړې لانجې نه خبره غټې مسلې ته ورسېدله او پولیسو پکې قانوني رپورټونه هم ولیکل. عدالتونو کې مقدمې شروع شوې او لانجې په لانجه پاتې شوې او دا هم یوازې په دې وجه چې د جرګو د فیصلو یا د کاروای احترام نه دی شوی. قانوني ماهر او د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل
نو په دغه صورت کې عدالت ضمانت هم ورکوي او هغه ملزم رها کوي. خو بعضې داسې کیسونه دي چې په هغې کې روغه یا دغه پیچپ هغه نه منله کېږي. په هغې کې د غیرت په نوم باندې کوم قتل چې دی هغه دی یا د سټیټ خلاف چې په کار وکړي څوک.
د انګریزي ورسپانډ ډان د 19 اگست 2015 د یو خبر تر مخه په 2014 کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د لانجو د هواري کونسل او یا ډي ار سي شروع شو. خورستو د پیښور های کورټ لخوا د حکومت نه پښتنه وشوه چې دغه کونسل د کم قانون د لاندې شروع کړي. نو په 2015 د اگست په لسمه صوبای حکومت د پولیسو په قانون پولیس آرډر 2002 کې ترمیم وکړ او د دغه قانون په یو سل او اتش پیتمه ماده کې د الف یا ای په نوم نوی قانون ورسره زیات کړ چې تر مخه د صوبې د پولیسو مشر د ضلع په سطح یا د تحصیل په سطح او که ضروري و نو د تانی په سطح هم ډی آر سی جوړولی شي چې هغه وړی وړی لانجی د فریقونو ترمنځ هواری کړي. د صدر سب ډیویژن پیښور د پولیسو سپرنټینډنټ یا ایس پی وقار احمد مشهد ریډیو ته وویل وړاندې به عامې جرګې وي چې قانوني به نه وي. اوس د پولیسو د قانون د لاندې ډی آر سي کونسل په ټولو ضلعو او تحصیلونو کې کار کوي او ممکنه ده دغه کونسل د تاڼو په سطح هم جوړې کړی شي. د زیاته کړه چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې تر د 200,000 پورې مقدمې دغه کونسلو هوارې کړي چې 400,000 کورنیو ته فائدہ رسیدلې. د مشهد ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په عوامي جرګو کې هم زیاتره وختونه ډزې وشي، خلک په کمړاو یا زخمیان شي، دغه جرګو ته سیکورټي ورکول د حکومت قانوني ذمہواري جوړیږي او یا نه؟
نه، دا شی لیګل تاغه کور نشته. یی زمو دا لیګل کور چې کوم دی نو هغه صرف هغه ډی آر سی سره حاصل دی چې کوم هغه نوټیفایډ دی او زمو د تانو په بلډینګ کې دغه ډی آر سی او دغه جیو ممبرز کې نه.
خو طارق افغان او سید کمال شاول چې که خلک په عوامي جرګو خپل فیصلې کوي باید جرګه مارانو ته وکتل شي چې دا غوي په ټولنه کې د خلکو سره چلن څنګه دی، د فریقونو ترمنځ لانجه هوارول شي او یا نه، نو هله به د جرګو د فیصلو احترام هم کیږي او د جرګه مارانو هم. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان په پارلیمنت کې د حکومت او اپوزیشن غړو د بیان د ازادۍ پر موضوع د بحث پر مهال پر یو بل نیوکه وکړه. د اطلاعات وزیر دا وکړه چې په ملک کې رسنۍ خپلواکي او هر تن د بیان ازادي لري، خو مخالفو سیاستوالو د اطلاعات وزارت په پروپاګاندا کولو تورن کړه. وی ویل چې رسنۍ کنټرولېږي او آزادو خبرو ته نه پریښودل کیږي. په همدې حال کې د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په پاکستان کې خبریالان تر بل هر وخت ډېر ستونزې لري. زموږ همکار بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستان په قومي سملې کې د جون پاتې اجتماع د خبرو په محل د پیپلز پارټي غړي شازیا مری یو رسمي اعتراض وړاندې کړ چې پر حکومت یې د رسنیو د کنټرول تور پکې پوره کړی وو. هغه وویل چې د خبرلانو ژوند ته خطرونه موجود دي او کوشش شوی چې د رښتیا ویلو واک ترې واخیستل شي.
کوم خبریال خبرې چې ستاسو نه وي خوښي د هغه خلاف پرچه درجوي، کوم خبریال مو چې نه وي خوښ پر هغه دغه دارې ټاپه لګوي. د بیان ازادي داسې وي خلک باید پریک دی چې خپل خبره وکړي. د ملي امنیت په بهانه ترې دا حق ما اخلي. بل خبره دا چې حکومت دې د اطلاعات وزارت نوم د پروپاګاندا وزارت ته بدل کړي، ځکه چې معلومات خو دوی هڅه هم نه ورکوي.
د شازیا مری د خبرو بنیاد په پاکستان کې د بیان ازادي لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک د دې کال رپورت وو چې پکې راغلي په تیرو 12 میاشتو کې په پاکستان کې د رسنیو او خبرلانو په وړاندې د سرغړونو 148 پیښې ثبت شوې دي. د ویش خبرلانو پر ضد کې سونه درج شوی او 25 صحافیان د لګ یا ډیر وخت لپاره نیول شوې دي. فریډم نتورک د رسنیو د زورونو لپاره امنیتي ادارو ته ګوته نیولې ده. خود اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودری د جون په 28مه په پارلمان کې د بحث په محل د رسنیو د ازادۍ ترول رد کړل.
موږ ته څوک د بیان ازادۍ نصیحتونه نه کوي. موږ او اپوزیشن باید د پاکستان ملي ګټو لپاره یو متحده بیان وړاندې کړو. په پاکستان کې له 2.5 زیات داخلي او 3 بهرنی ټلویزیون چینلونه موجود دي چې په خپلواک توګه کار کوي. موش خبریالانو ته داسې سہولتونه ورکو چې په تاریخ کې مثال نه موندل کیږي،
مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی.
فواد چودھری د هغه بل یادونه هم وکړه چې د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره چمتو کړی دی، خو حکومت پر رسنیو د پراخ څار لپاره د یوې نوې ادارې د جوړولو آرډیننس یا صدارتي فرمان وړاندیز هم کړی دی. د پاکستانی خبرلانو وفاقی اداری پی ایف یو جی مشر شہزادہ ذوالفقار وای دغه فروانی و مجوزه کاپیور سره شریک شریک شوې چې ترې معلومیږي حکومت پر رسنیو کنټرول زیاتول غواړي.
حکومت چې دې کنسپټ پیپر چې کم شیر کړی دی د مو سره په هغه کې او ډرافت کې خو ډیر معمولی فرق دی، ډیر معمولی فرق دی. ګر سره فائدہ کې نه دی، تباکون دی. او زه دا وایم دغه خو بیرته چې دې موږ خو دا ټم کړی دی دا د میډیا لپاره مارشالات او خبره کوو په دا دغه کې چې دا انوایرمنټ چې دی تبا په داس حکومت کې نه دی، دغه انوایرمنټ په تاسو د لپاره پرابلم جوړیږي. ویوستھی ورکر سی بوک فیڈرل منسٹر ایکس فیڈرل منسٹر ایکس ایم این اے اور لیجسلیٹر سے دی اگر پر پرابلم جوڑی
په پاکستان کې د خبرلانو د ستونزو پاړه باسونه تر هغه وروسته ډیر شول چې د مې په مېش کې د خبريال اسد تور پر کور وسلوال کسان ورغلل او غي ووه. تر هغه مخکې مشر خبريال ابصر عالم په ډزو زخمی او تر دې هم مخکې خبريال متي ولا جان په اسلام آباد کې د امنیتی دارو جامع اغوستو کسانو وتښتاو. دوی ټولو د دې پیښو ذمہواری د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچولې خو هغوی رد کړی. البته تر اوسه پورې پولیسو په دې تړاو څوک نه دی نیولې. پاکستان د رسنیو ازادي لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې بے سرحده خبریالانو په کلنی لیست کې دا کال په 145 نمبر دی. د دې ادارې د ویب سټ تر مخه دا په دې معنی ده چې دغلته د بیان ازادي خوندي نه ده او رسنۍ بشپړه ازادي نه لري.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلي
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر چې دا په پاکستان کې میشتو رجستر افغان کډوالو ته د نو کارډونو د ورکولو لړۍ په 13 اپریل کې پیل کړې. خو کډوال وایي چې دا پروسه ډیره ورو پر مخ سي او دوی ته کارډونه نه ورکول کیږي او ځای پر ځای دوی د پولیسو لخوا درول کیږي. بل پلو یو این ایچ سی آر وایي چې دوی د ملک په بیلابیلو برخو کې لسلويختو زیات داسې مرکزونه پرانیستي چې هلته پکې افغان کډوال ځان له کارډونه جوړولی شي. احمد الله پر دې موضوع رپورټ لري.
په اسلام آباد کې میشت یو کډوال محمد واحد وای یو این ایچ سی آر د نوملیکنې لپاره په اسلام آباد کې یو سینټر جوړ کړي او د زیات رش له وجې تر اوسه یې سمارټ کارډ ترلاسه نه کړو. نوموړی وای د کله نه چې د نوي کارډونو ورکولو پروسه شروع شوه له هغې راهیسې مشکلات هم زیات شوي. کارت تللو پر وخت پولیس ته د نوي کارډ غوښتنه کوي چې زوړ کارډ ورته وخای نو هغه نه مني او زوروي.
یو خو رش ډیر زیات دی، زه تر دوه درې ځله خپله ورغلم او دومره رش چې مازیګر پورې ورته ولاړ یو پلارې په دې واژه ما کارډونو لا پاتې دي زموږ نه. او بل دا چې زموږ خو کارډونو خبره شوې ده چې زه خپله سبزي منډۍ له زما کار د پاره لاره کې پولیس کله کله موږ ونیسي نو اول دا و چې تاسو کارډونه ولې دی اغوستي او موږ ورته خو وایو چې لږ تاسو خپه درش کارډونه تقسیمات لا روان دي نو دا خبره نه مني. بس کاډ کې مکینه وي چې تاړې له زو پیسې مې څه چرته ورکو ختم کې کنه بس تاړې ته بمبوز جلتا او بیا سره ناس چې غلاره.
مشال ویډیو د اسلام آباد د سبزی منډی تانی د پولیسو مشر محمد اشرف سره د کډوالو د شکایتو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو خبرو کې ورسره کامیاب نه شو. خو د تانی یو بل اهلکار د نوم نخ پرولو په شرط ویل هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري صرف هغوی نسی چا سره چې پی او آر کارډونه وي هغوی ته هیڅ نه وایي. د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان د جون په 28مه مشال ریډیو ته وویل ته نوی کارډونو ورکولو پروسه 13 په قلار روانه ده. یو این ایچ سی آر لپاره دي چې زر تر زر د خلکو ته کارډونه ورکړي.
مشکلات به خېډر دی اول په خپل ځایم زه یو ملک يم چې د ملکي غنو هغه به د عوام اواز څنګه واوري دي شي. ټلیفون می درې وري ما په خپل ورته کړی دی هغه بیا ما ته وخت راکی هغه په واغه وخت سره بیا موبایل هم نجیږي راشم زیات دی ډیر خلکو ډیر زیات مشکلات دی. یو این ایچ سی آر هم دا وایي چې
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال نږدې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې له 8 لکه زیات، په بلوچستان کې له 3 لکه زیات، په پنجاب کې 1.5 لکه نه زیات، په سند کې 15-16 پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اوسیږي. د کډوالو شکایتو په اړه په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی وایي په پاکستان کې د نوم لیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانیستل شوي خو د زیات رش او کرونا وایرس له وجې په هغه شمیر کې خلکو ته کارډونه ور نه کړی شول د کمی چې دوی تمه لرله. نوموړي د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د روان 2021 زیږیز کال اپریل څخه پیل شوی دا پروسه چې شپږ میاشتې به دوام وکړي ټول رجسټرډ کډوالو ته به نوي کارډونه ورکوي.
دا د شروعات دی، دا پیل دوه میاشتې چې کوم دی کې لکه د خلکو ډیر زیات اپوینټمنټس ورکړي ولا او په هغه باندې هم پرېشر دی. دویمه خبره ده چې د کورونا د وجې د حکومت چې کوم انسټرکشن نو دا غي د وجې په دې سنټرونو کې نیم حاضری و، دې د وجې هم لکه چیلنجز وو او ورسره ورسره چې د کورونا کوم خپل ایس او پیز فالو کول هم نو دا یو سو چیلنجز وو. نو زمون کوشش دا دی چې دا چې کوم پروسس دا زر تر زره تیر شي. دا د شپږو میاشتو دا یو ایکسرسایز دی، کوشش دا دی چې په دې شپږو میاشتو کې موږ دا کمپلیټ کړو. موږ صورتحال ته ګورو، کدا دغه په شپږو میاشتو کې نه مکملېږي نو کېدی شي چې بیا حکومت سره په مشورې سره دا وغځو.
له یو ان ایچ سی آر سره رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لکه په 2018 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی په ګډه سره رجسټرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای تر 15 لکه پورې نا رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب تل حزب اختلاف هغه غړي چې پر ضد حکومت له پولیسو سره مقدمه درج کړې له تیرو 9 ورځو راهیسې په بجلیګر تاڼه کې د احتجاج په توګه ناست یو وایي چې تر څو حکومت د دوی پر ضد مقدمه نه وي ختمې کړې دوی به خپل احتجاج نه ختموي. حکومت وایي د دغه مقدمو ختمول وخت اړتیا لري. حکومت دغه مقدمه لاغي وروسته درج کړې چې د جون په 13مه د بجر د غونډې پر مهال حزب اختلاف مظاهره وکړي او د اسمبلی لارې بند کړي وه. لکوټه ایوب ترین رپورت لري.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ولس غړي د تیرو 9 ورځو راهیسې د کوټ په بجلیګر تاڼه کې د احتجاج په توګه ناشتي او وایي چې تر څو د دوی په ضد د حکومت له لوري مقدمه نه وي اخیستل شوې تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان ساتي. په دې اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې حکومت د دوی په ضد د مقدمې اخیستلو لپاره څو ځله قولونه کړي دي لکن تر اوسه پورې پوره کړي نه دي.
چې دوی څلور واره وفود راسته ویلو مشکې ساخه بس ساکې باد راجو کې بیا ولر سی بیا ورکی ورکی بیا راست د دوی د 15 کسان ش معتبر وزیرانو زیالنګو د دوی هوم منیسټر دی عارف جان سی ان ډبلیو منیسټر دی دارال نو دی سړی خو بول دی زبید ول بس پنیمه ګنټه کې تیل دغه راځي نو نیمه ګنټه چې نرال دوی ولر نو مستعد راځي چې وضاحت او عوام ته ورسول ضروری دی چې دا دروغزن دا د پدروغو گزاره کی په زبې بروسه نسته په وعده بروسه نسته په قول بروسه نسته په اقرار بروسه نسته دا خبري داوا مخته او دوی ته دا وایي چې پر دغه پوینټ چې موږ نسی یم یلکوي بیا مذاکرات نه راځي موږ له بنه راځي.
په دې اړه د بلوچ ملت پال غوند بلوچستان نېشنل پارټي د اسمبلی غړي سنا بلوچ پر حکومت نیوکه وکړي او ویل چې اوسنی حکومت د حزب اختلاف پالکو کې هیڅ ډول ترقیاتي کارونه نه دي کړي چې لامل اوس اولس حزب اختلاف سره درې دلې دي.
بلوچستان په تعلیم په میاس کې میدان کې شاته تللې دي. بلوچستان په امن امان په معاملې کې شاته تللې دي. د شپږ میاس ته کې تقریبا 200 واقعات سوي دي چې هغه کې تقریبا 1500 خلک چې دي مړ سوي دي. د ای ان پی نېشنل سنټرل کمیټي ممبر دي ملک عبید الله قاسی اډو یغوا کوي اغوا برای تاوان کټ غارتګری بیروزګاری بدهمنی تعلیم تسپیتال د ټول تبا سوي دي او بلوچستان حالت خدا سي دي چې جنگ زده ملکونه دي هغه سم زیات بتر سوي دي.
خو حکومت د حزب اختلاف دا تورونه بار بار رد کړی دي او لیدچ پتیرو درو کلو کې ډیر زیات ترقیاتی کارونه سوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوانی وایي چې د بلوچستان اسمبلی د سپیکر د امر وروسته حکومت د حزب اختلاف په ضد مقدمه د اخیستلو قانوني کار پیل کړی دی.
دوی تانی کې ښه نهسته تقریرونه کول مذاکرات نه سیریا سکه دی لکه موږ سلور پلا ورلو او د مذاکرات کوشش موږ زکور سکو چې کوم اف ای آر در سوې دی هغه د قانون تحت در سوې دی او د قانون تحت هی هغه سیکشن وایز یا ان ټوټو ګرد دا وډرا کېدل شي دا د چا په خواهش نه وډرا کیږي د پروسیجر دی سمری دی پورا هغه ډیولا کوم پروسیډینګ دی هغه بلوچستان ګورنمنت هغه به ګوري پر هغه ملکی او ان شاء الله چې کوم بهتره فیصله هغه به وزیر اعلی صاحب په اسمبلی کې دوه غنټې یو تقریر کړی دی د 13 کلو کم کارکردګي پرفارمنس هغه ګور د ډیټیل شیر کړی دی دومره کار په 13 کال کې نه دی سوي دی په 3 کال کې کړی دی او نیکست دوه کال کې نور به کارونه کیږي نو پوزیشن غزایر دی هغه پریشان وي چې دغه کارونه دی وکړه
د څه خبره ده د ونی ورده د جون پاتلسه منیټه کله چې د حکومت له لوري د بلوچستان د راتلونکو کال لپاره کلیز بجټ وړاندې کړي نو په هغه ورځ نه هواز د اختلاف له لوري د بجټ په ضد په کوټه کې احتجاج شوی وو بلکې په بلوچستان اسمبلی کې دننه د پولیسو سره په اړه خډب کې د اپوزیشن څلور غړي زخمیان شوی وو پر دې باندې حکومت نه هواز د دوی په ضد د جون په 19 منیټه اف آی آر کړی وو چې لامل د اختلاف ولس غړو د جون په 28 منیټه د کوټه و بجلیګر تھانے ته د گرفتاری لپاره ورغلی وو خو پولیسو د دوی د نیولو څخه انکار کړی لکن دوی تر دم غړي پوری په تھانے کې ناشتي ځکه چې د ایز بختلاف وینا د چ په بجټ کې د دوی ور کلاسيوي ترقیاتی کارونه نه دي شامل بلکې د دوی پالکو کې حکومت خپل خلکو ته کارونه ورکړي دي کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي
دا یو ترين د امدی رپورت سره د خبرونې نیمای برخه ترسي ځکه چې په خبر کې 15 بجې شوې دي فرخنداست سټوډیو ته راغلې ده مایک هغه ته سپارم هغه تاسو ته لن خبر نوړاندې کوي
د بلوچستان های کورټ د صوبې د وزیر اعلی په غوښتنه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو ته د وکسیز عدالتي کمیشن پاړه ویلي چې د صوبې حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو اختیار نه لري د جون په 19مه د بلوچستان های کورټ د رجسٹرار لوري د صوبې د کورنیو چارو وزارت ته په یو لیکل شوی ځوابي خط کې ویلي چې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس سره دی نن د جون په 19مه په اسلام آباد کې د کمی بجټ د وفاقي بجټ ته منځوري په اړه د کمی سملي غونډه روانه ده په غونډه کې د بجټ په اړه بحثونه وشول دا وخت سپیکر اسد کیسر په مشرۍ کې د سملي په غونډه کې د بجټ ته منځوري لپاره د رايو شمیرنه کیږي د نن ورځې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری او د جنوبي وزیرستان د کمی سملي غړي علي وزیر هم ګډون کوي د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکو د جون پر 19مه مشال رادیو ته ویلي چې د جون پر 28مه د سروکې تحصیل په زیارت جای سیمه کې د نامعلومو وسوالو په ډزو کې د طالبانو هغه درې تنه وژل شوي دي چې د پاکستان حکومت ته تسلیم شوي وو پولیس چارواکي وایي دغه پیښه زمواري لا هم چانه ده منلي 13 ورځ د جون پر 28مه د پیښور په سربند کې په یو روانه جرګه کې د ډزو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي د سیمې پولیس چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې په دغه وخت د دوه مخالفو ډلو ترمنځ د سمکه په شخړه جرګه روانه وه چې د جرګې په دوران د دوه کورنیو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو پر یو بل یې ډزې پیل کړې په پاکستان کې نن په سلورم ورځ هم د 1000 ناکام د کورونا وایرس مثبت کیسونه رپورت شوې دي بلخوا په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه ډیر ویش کسان مړ شوي دي او افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت دوه ولسوالۍ بیرته نیولې دي د افغانستان د دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې له طالبانو سره د 100 ورځو د جګړو وروسته افغان ځواکونو پرون پښتونکوټ او کرباغ ولسوالۍ بیرته په خپل ولکه کې اخیستې دي
دا و فرخنداست چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو او ورېدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو کوخ لري را سره پاتې شي د سواد زده کوونکي هم اصلین له حکومت غوښتنه کوي چې یاد امتحان ورسخه نه خستل کیږي او یاد هم اسان امتحان ورسخه واخیستل شي ځکه چې د کورونا له وجې د غوي تعلیمي ادارې بندې وي نو تیاری نه ده کړې خو د سواد بورډ چارواکي وای په جولای کې به امتحانونه خامخا اخلي خو د ټولو مضمونونو پر ځای په مخصوصو مضمونونو کې به دغه امتحان اخیستل کیږي له سواد ته نیاز احمد خان رپورت جوړ کړ
په خیبر پختونخوا کې تیر کال د کورونا وایرس له وجې د میټرک او انټر امتحانونه نو شوي او تعلیمي بورډونو ټول زده کوونکي داسې پاس کړي ول سخت کال حکومت په مخصوص مضمونونو کې د امتحان اغستو فیصله کړې د سواد تعلیمي بورډ مشر سید نبی شاه مشال ریډیو ته وایي چې د جولای د 10مې نیټې نه شروع کیدونکو امتحانونو کې به په اولنی پړاو کې د 10م او د 12م اختیاري مضمونونو کې امتحانونه اغسته شي
شارټ کول د پاره غوې فارموله جوړکله چې را په 10م کې به کم اس کم درې پیپر وي هغه اپشنل لازمی مضامین به پکې نه وي. مطلب کې د ساينس یو الګ ته نو د هغه فزیکس کیمستری بایولوژي او میتھس جنرل چې کوم دی یا میتھس چې کوم دی دا به دا آپشنل پیپر وي. لازمی پیپر چې دینه د دې امتحان به هغه ماشوم نور کې خدا د هغه ماشوم د پاره دی چې کوم فریش سټوډنټ دی تازه سټوډنټ دی اوس په کلاس کې دی. بیا د هغې د مار سره دغه چې دی کیلکولیشن چې کوم دی یعنی دا درې دا څلور پیپر چې دي د دې دا مارس چې دي د دې به اوسط هغه راوباسي او کم چې د لازمی پیپر دي پاغي باندې به اپلای کیند د یو خاص ټوټل راوځي.
د سواد تعلیمي بورډ امتحان مشر کنټرولر عمر حسین زیاتوي چې سخت کال سره 29000 د نهم لسم او 15000 نه زیات زده کوونکي د یو لسم او دو لسم دي. دی وایي چې امتحانو پرچې به هم هغه په خوانی طرز وي، سخت قسمه بدلون پکې نه دی شوی.
زمونږه کم دا کال پیپر دی نو هغه هم اکا زول پیټرن دی، یعنی په پیټرن کې څه قسم تبدیلی نه راغلی، یعنی چې کم ایم سی کیوز وو هغه په خپل ځای دي، کم دغه وو د شارټ کوېسچنز وو هغه په خپل ځای دي، کم لانګ کوېسچن وو هغه په خپل ځای دي. یعنی پر فیس بک باندې پر سوشل میډیا کل نقل و چلیږي چیرا مطلب پیپر ایم سی کیوز ته وختو پیپر دیتا وختو پیپر دیتا، نو په دې خبره ټول سټوډنټان او ټول پیرنټس هغه بالکل کلیئر پکار دي چې پیپر طریقه کار زمونږ هغه زول دی او هغه مینټین دی.
د دولسم جمعات از د کونکي چې د میډیکل لپاره تیاری کوي وای چې د کووډ لوجه تعلیمي ادارې بندي شوې، نو از د کونکو بلا وخت ځای شوه، باید د حکومت دغه فیصله سودمند وي.
سکولز بند شو، کالجز بند شو، ایون اکیډمیز هم سم ټایمز بند شو، نو چې تاسو کورس د سٹارټینګ نه تاسو بیس مضبوط نه وي، نو تاسو خپل سکیډول بیا څنګه برابرې، تاسو خپل پریپریشن بیا څنګه برابرې، ایون د بندر ډی موټیویټډ شي، نو ډی موټیویشن چې کله راشي نو بندر بیا بالکل خپل مایوسی ته لاړ شي، خپل سټڈی بندر خپل بیا نشي کولای.
د سواد سیدو شریف د یو شخصي سکول استاد ارسلان خان چې د لسم او دولسم جماعت از د کونکو لپاره د میډیکل او انجینیرینګ تیاری اکیډمي هم چلوي وایي چې سخت کال از د کونکو ته لوی مقدمه چې زیاتې نمبر واخلي.
د بایولوژي والا یا چې کوم موږ ته میډیکل سټوډنټان وایو د دوه صرف درې سبجیکټ دي، بایولوژي ده او فزیکس ده او کیمستري ده، او د انجینیرینګ چې کوم سټوډنټان دي د دوه میتھس ده، فزیکس ده او کیمستري ده، نو د دوه درې سو نمبر دي د دې دریو سبجیکټ، نو په دې دریو سبجیکټو کې ډېر نمبرې جوړیږي جی، ځکه چې په دې کې د لینگویج هغه چې کم کټنګ دي د مارکس هغه نه کیږي. بل دا چې دوی ته چې کم را روان ټیسټ دی د میډیکل، نو په هغه کې هم دوی ته اسانی دار چې دوی ته کورس ډېر زیات کم شوی دی. سو تقریبا په هر یو سبجیکټ کې د 20 او د 25 په ځای باندې دیارلس یا سوارلس چپټر دي.
د تعلیمي بورډ مشران دا هم وایي چې په مخصوص مضمونو کې کورس هم کم کړی شوی دی، تر څنګ عملی امتحان به هم نه اغسته کیږي او د ټولو زده کوونکو پوزیشن به په مخصوص پرچو کې اغسته شوی نمبرو په نسبت ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کورما کې پرون د حکومتي چارواکو ځایي مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې چارواکو له مشرانو د سیمې د امنیت په خوندي کولو کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. ځایي مشرانو ویلي چې حکومت په سیمه کې د نفرت خوراونکو ویناو، تشدد، د پیښو د مخنیوي او امنیت ټینګولو لپاره هر ډول اقدامات کوي، دوی به ورسره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کورما کې په دې وروستیو کې د مځکې په سر شوې جګړې او د یو قبایلي مشر تر وژل کېدو وروسته حالات کړکېچن دي. نور تفصیل ده طارق اورنګزی په رپورټ کې.
د کورمې په ساده کې د پیرپورز د انتظامی او امنیتی چارواکو د شپږو قومونو له ځایي مشرانو سره د سیمې امنیت خوندي ساتلو په خبره یوه جرګه کړې. د صدې ملک حاجی سلیم خان اورنګزی وای پرون له دوی حکومتي چارواکو غوښتل چې د سیمې امنیت په خوندي کولو کې ورسره تعاون وکړي، نو ورته ځواب به مثبت وو ولې چې ژوند او ترقی په همدغه خبره کې دي.
پاکستان ته بهرنی او اندرنی چیلنجز را پیښ دي، په دې کې پکار دا دي چې د موږ کورمې امن وسطو ځکه کورمې د ځای دي چې د دې امن پټول پاکستان باندې مثبت اثر کوي که بدلنی وي نه داغه بد اثر هم پټول پاکستان کوي.
یو بل ځای مشر ملک عبدالولی خان وای د سیمې امن او امان لپاره یو څو خبرې ډېرې خطرناکې بولي چې پکې یو لکرکه او نفرت ډک تقریرونه او خبرې او بیا هغه په ټولنیزو رسنیو اچول، بل د ځمکو شخړې نه حل کېدل او اخیری د مشرانو هدفي وژنه، په کار ده چې حکومت مخنیوي وکړي.
مذهبي رسوماتو کې را داسې پیرکواریات شرنګیز تقریرونه نه کېږي چې هغه نه د بل دل آزاري کېږي، او بغیر د اذانه نه
بلخوا د کوزی کورمی مرستیال کمشنر حامد خان وای د سیمی امنیت خوندی ساتلو لپاره 13 ورځ د ځایی مشرانو لخوا چې کم تجویزونه ورته وړاندې کړل شول نو په هغو کې زیاتره د دوی تر نظر لاندې دي. مرستیال کمشنر وای دا منی چې د ځمکو موجود تنازع د سیمی امنیت له خطر سره مخامخ کړی، خو که هغلته د شخړو هوارې متبادل قانون DRC عملی شو نو ورسره دا قسمه مسلې به هم د حل لارو مومي. حامد خان زیاتوي که څو هم هغلته د هدفي وژنو پیښې رامنځته شوي، خو پولیس هم کامیاب شوی چې د هغو ملزمانې د قانون منګولو ته وسپارل. چارواکي دا هم وایي څوک چې ذاتي مسلو ته د مذهب رنګ ورکوي او یا په ټولنیزو رسنیو غلط او نه نفرت ډک مواد خپروي نو پر هغوی هم د دوی نظر دی.
سوشل میډیا لاز دی موږ لګیا یو هغه امپلیمنټیشن هم شروع کړی دی، پر چیم په کې کوم فایازم کو خو سره ور سره یو جنرال اویرنس
په کورم کې دا جرګه په داسې وخت کې شوی چې هغلته د ځمکو په سر قومي شخړې راپورته شوی او بلدا چې 15 ورځې وړاندې د بشرو قبایلي مشر ملک حاجی شریف زمان تر وژل کې دورسته د سیمې حالات کړکېچن دي. حکومت پلان لري چې 16 ورځې پس د سیمې امنیت او پخپل منځ کې د اعتماد سازۍ لپاره د ټولو سیمې په کچا د مشرانو او سپین روبو ترمنځ یوه لویه جرګه وکړي. طارق رغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خوراک د نړیوالې ادارې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د صوبې د غنمو د ذخیره کولو او ترسیل نظام په جدیده ماشینری ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي WFP به د هغوی سره په دې اړه مرستې کوي. د خوراکي توکیو د تعقیب دا پروسه به د خلکو لپاره د حکومت په وینا ډیره ګټوره وي. له پېښوره شبیر جان رپورټ جوړ کړ.
د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې ډایرکټر شکیل احمد مشال لیډو ته د جون په 28 ویل چې د خوراک صوبایي وزیر محمد عاطف خان د خوراک نړیوال ادارې یا ورلد فوډ ارګنایزیشن سره یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه وایي د صوبې د غنمو ټول د ذخیره کولو او ترسیل نظام جدید او کمپیوټري کول شي او د لپاره به د خوراک نړیوال اداره مالی او تکنیکی مرستې خیبر پختونخوا حکومت سره کوي.
بالکل زمونږ دا پورا ویټ سپلای چین چې کوم دکنه دا ډیجیټایز کیږي، لکه کم زین موږ پروکیور کو کدا پاسکو وی پنجاب فوډ ډپارټمنټ وی TCP امپورټډ وی کراچی نن ته موږ زین دا ټریکینګ شروع کیږي، نو زمونږ دا ډیسټینیشن سټیشن ګودامونو پورې بیا ګودامونو کې دا چې سٹور کیږي اب هم پورا ریکارډ او پروسس به ډیجیټایز وی بیا دې زین ملونه ته ایشو کیږي هغه هم به یو بیا ملونو کې چې کم گرائنڈنگ کیږي وړه جوړیږي ام ډیجیټل
جاری شوی خبر پانے تر مخا دا خوراک خوندی ساتلو لپاره با دوی نوی او سخت قوانین هم جوړوي او کمپیوټري نظام سره با د محکمې نه د بډو رشوتونو او بدنوانې ختمولو کې هم حکومت ته مرسته ترلاسه شي. دا مالی کال 2021-22 بجټ کې به د خوراک محکمه 15 ارب روپے فوډ سبسیډي یا خوراکي مرستې هم ورکوي. په ثواب کې د خوراک محکمې او چارواکي محمد ابراهیم وایي چې دوی ټول په زړو لارو چارو روان دي، نو باید نوې عصري او انفارمیشن ټکنالوژي د لارې په خوراک محکمه کې جدت راوستل شي او د محکمې غړو لدی په دې اړه تربیت هم ورکړل شي چې د دوی کارکردګي غورا او معیاري شي.
خبر پکې زموږ د انسپکټرانو د پاره دوی د ټریننګ نه غوښو، نو ما په خوانه طریقه را روانه ده او چې دوی ته انټرنیشنل لیول باندې کوم د غور کی کنه ټریننګ ور کی او دغه شنو دا دی دغه شو غوره بیا به زموږ د انسپکټر او د دوی به د کارګرتګي نورم نمایه شي.
دا خوراک محکمې لخوا په دې اړه جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د غنمو د اخیستونه واخله تر ذخیره کولو او بیا ملیون ته د خرڅولو او عوامو ته د رسیدو ټول نظام به د سټلایټ ټریکنګ د لارې ټولو ته پډاګه او معلومه وي. دین علاوه د صوبې کې مزلو ته چې څومره غنم پکار دي بیا څومره کمې دي د هغه به هم هر وخت د انټرنیټ د لارې معلومات ممکن شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر قبایلی ضلع پولیسو د جمعتونو په لوډ سپیکرو د کرکې خورولو خورونکو ویناګانو مذهبي مناظرو او په غیر ضروري استعمال بندیز لګولې ده. د سیمې د پولیسو په خبره د هغو کسانو پر ضد به کاروایی کوي څوک چې له بندیز سرغړونه کوي. ځایي خلکو د دې اقدام هرکلی کړی. دوی وایي په خیبر ضلع کې د یو شمېر مذهبي ډلو ترمنځ په مسلکي اختلافاتو جګړې شوې او مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. نو په کار ده چې دغو پیښو مخنیوی وشي. د قبایلي چارو پوهان وایي د اقدام سره بعد د کرکې خورولو مخه ونیول شي چې د تشدد سبب جوړیږي. نور تفصیل له خیبره فرهاد شینواری راکوي.
پولیس وای په دې لټ کې د خیبر ضلع د باډې تیرا جمرود ملاګورو لنډ کوتل او شلمان تانو ته امر کړی چې څوک هم د دې هدایتو نه سرغړونه وکا دا غوی پر ضد دی سخت کاروایی وشي. په خیبر کې د بشري حقوقو د یو تنظیم مشر او سیاسي فعال منظور پردای مشال ریډیو ته وای په تیر یو لسیزه کې په خیبر ضلع کې د مختلفو مذهبي ډلو ترمنځ د باسونو مسلکی اختلافات لامل سخت جګړې شوې او په دې سیمه کې ترې مرګ ژوبله رامنځته شوې. نو اوس په کار ده دلته موجود د هر مسلک مشران د پولیسو په دې امر باندې عمل وکا.
د ځنې مذهبي لیډرانو د خوا د اف ام په ذریعه د لوډ سپیکر په ذریعه د نفرت چې کوم پیغامونه خورېدل یو بل چیلنجونه ورکول یو بل د مناظرو چیلنجونه ورکول نو دا غینه ډېر خراب جنگ شروع شول چې پهغه کې ډېر زیات خلک قتل شول پهغه کې علاقې ته ډېر غټ نقصان وشول. نو په کار دادا چې پولیسو د طرف نه چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی په کار دا چې مذهبي لیډران او ټولې فرقې په هغه باندې عمل وکړي او تعصب نه خوروي.
د پیښور پونتون د شخړو د هواري د سانګې مشر ډاکټر جمیل چترالی وای په قبایلی ضلع کې د پولیسو لخوا د داسې نوټیفیکیشن جاری کولو سره به هلته په تشدد کې کمی راشي او حکومتي رټ یا واکمنی به ورسره بحال شي.
د ریاست رټ په مختلف شکلونو کې اوس عوامو ته رسیدل او د ملکانانو د جرګو د اعلاناتو په ځای د حکومت چارواکو طرفه داسې اعلانات به خپل اثر لري او د سرور عوامو کې یو شعور پیداریږي چې زمونږ د طاقت مرکزونه اوس د جماعت منبر یا د حجرې جرګې نه دي بلکې دا به اوس ریاستي چارواکي وي او دا به پولیس او ډیپټي کمشنر صاحب دغه ګامونه اوچتوي او چې کوم بنیادي مقصد دی د امن راوستو هغه به هم په اسانۍ سره خپل مقصد ته ورسېدلی شي.
د خیبر پولیس وای چې په دې ورستو کې ورته داسې شکایتونه راغلي چې هلته د یو شمیر مسلکونو ملایانو په مختلفو اسلامي مسلو باندې یو بل ته د مناظرو چیلنجونه ورکړي او په جماعتونو کې یک رګجنې ویناګانې کړي نو ځکه یې دغه ګام پورته کړ. د خیبر ولسي وګړي وای دا مهال په خیبر ضلع کې د پنجپیر بریلوي دیوبندي او اهل حدیث په نوم مذهبي ډلې شتون لري. دوی په جماعتونو مدرسو کې د خپل خپلو مسلکونو مطابق درسونه ورکوي او ویناګانې کوي. په خیبر ضلع کې په تیر وختونو کې د لشکر اسلام، انصار الاسلام او امر بالمعروف په نوم ځایي ډلو شتون درلود او د مسلکي اختلافاتو په بنیاد یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې وه. خو اوس حکومتي چارواکي وایي دغه ټولې ډلې ختمی کړي. پوځي چارواکي وایي په خیبر ضلع کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسولي او حکومتي رټ او امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د چکلو اوبو کموالی خلک له سختو مشکلاتو سره مخ کړی دي. ځایي خلک نه یوازې د ورځني استعمال لپاره اوبه د ټینکرو له لارې په پیسو اخلي بلکې هغه هم ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. د بلوچستان حکومت وایي که څه هم دوی هلې ځلې کوي چې د باران دوی هلې ځلې کوي خو بیا د باران نه کېدو له کبله دا ستونزه ډېره سیوا شي. د بو د انتظامی چارو پوهان وایي په بلوچستان کې یو پلو اوبه کمی دی او بل پلوی خلک هغه سې نه استعمالوي لکه څنګه چې پکار دي. بوریوال کاکړ په رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د باران نه کېدو له کبله تر مځکه لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې کښته روانه ده. د دوی په وینا که څه هم دوی هڅه کوي چې د ډیمونو په جوړولو دا مسله کابو کړي، خو د وچکالۍ له کبله د اوبو په ترلاسه کولو کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ د جون پر 15 مشال راډیو ته وویل چې دوی د تیر په څیر دا کال هم د دې مسلې د هواري لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي دي.
7-8 اربع روپۍ تقریبا موږ د تور بلوچستان د اوبو دپاره تقریبا شته چې موږ اوس راپورته شو. دا یو بجټ ګډ پر کوټه ګار کوم موږ د کوټې مسله شاید نه کو ختم ولې چې اوبه لاندې روانې دي موږ پسې روان یو. نو هر کال د خپل بجټ مطابق به نوی نوی بجټ موږ دوی ته اېږدو. تر ډېره لویه خبره دا ده چې بلوچستان کې ډیمونه جوړ شي، د اوبو دغه ریچارج وشي، زموږ د باراني اوبه چې کومې ضایع کېږي دغه اوبه راوګرځي، نو بیا شاید موږ په خپل مقصد کې کامیاب شو. ورنه چې اوبه ګر سره اوبه غایب شي، اوبه د ځمکې د سره ولاړ شي، ګورمنټ به څه وکړي، د ګورمنټ وسایل به څه وکړي.
نور محمد دومړ زیاته کړه چې د بلوچستان مالي حالت دومره نه دی چې د ده په وینا د صوبې د ولس ټول ضرورتونه پوره کړی شي. د ویل چې د اوبو مسلې هواری ته پر وفاقي حکومت هم ژغ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي.
وفاقي حکومت طرفه زغه تقریبا په هر ضلع کې په هر دغه کې دیمونه فیزیبلیټي نه روان دي، دیمونه جوړوږي. په دغه بجټ کې هم په ډیر بلوچستان باندې ایسو کې ډیر شایسته پیسې د سیوی دي، غټ غټ دیمونه پروپوز شوی دي، غټ غټ دیمو د لپاره بخې ډیری په اربونو روپۍ ورته د سیوی د مرکز د خوازخه. نو شاید په دغه کال په دوران مابین کې موږ
په بلوچستان کې تر کوټه وروسته لورلای یو له هغو ضلعو ده چې له تیرو څه باندې 2 لسیزو راهیسې وچکالۍ ډېره ځپلې ده. د صوبې د یو شمېر نورو ضلعو په څیر په لورلای کې هم د څښلو اوبه ډېرې کمې دي او خلک یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځایي خبریال پیر محمد کاکړ وایي په ځانګړې توګه په ښار کې آبادی زیاته شوې ده چې ورسره د اوبو ضرورت هم زیات شوی دی چې د ده په وینا پوره کول ډېر ګران دی.
دا وخت په لورلای کې د اوبو ډېر انتهایی سنگین صورتحال دی. زر سره په 1500 روپۍ باندې یو ټینکی او په هفته به ته انتظار کوي، نو ډېر بد صورتحال دی، ډېر سنگین صورتحال دی. او خلک چې دی نقل مکانی کوي، لدا ځای نور ځایو ته تللي دي د اوبو له وجې. او ډیمونه یو څه جوړ شوي دي، لیکن د بارانو نه کېدو له وجې دا ډیمونه خالي دي. نو دا وخت که زه دا ووایم دا به غلطه نه وي، لورلای د اوبو له یو کربلا جوړ شوی ده.
پیر محمد کاکړ وویل چې حکومت د دې مسلې لپاره په کروڑونو روپۍ هم جاری کړي دي چې د ده په وینا وروسته د درغلي ښکار شوی دی. د ویل چې دا پیسې په سنجیده توګه د یادې مسلې د هواري لپاره نه دي استعمال شوی، خو د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د دوی حکومت د دې مسلې هواري ته سنجیده دی او هر ممکنه هڅه کوي چې دا مسله هوار کړي. په بلوچستان کې د اوبو د کمی د مسله له تیرو نږدو 3 لسیزو راهیسې روانه ده. د اوبو د انتظامی چارو پو ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي یو پلو ځینې ضلع وچکالۍ ډېرې ځپلې دي او بل پلو خلک هم د اوبو استعمال داسې نه کوي لکه څنګه چې پکار دی.
وجه دا ده چې کله هم واټر مایګرنټس یعنی کې د اوبو له وجې کم خلک وو بازارو ته راغل، نو په بازار په واټر سپلای یا د اوبو کم سیستم وو، د چشن اوبو سیستم وو، هغه باندې یو بوج جوړ شو. او دا بوج هم وای بیا لغه بعد لږ مس منیجمنت هم وسوی، ځکه ازمر د پر سیمې د کم کوټه شار دی، لورلای د کلا عبدالله چمن شار دی، کلا سیفلا په دغه علاقو کې موږ د چشن اوبو ډېر زیات مسلې سوې. هغه مسلې له وخت سره سره نور زیاتې ژي، ولې هلته آبادی هم زیاتې ژي او دلته له موږ سره د واټر ریسورسز یعنی کومې اوبه دي هغه ډېر کمای روان دي. اوبه په مځکې کې ډېر زیاتې لاندې ولاړې، پلیز ډېر به بدلون راوړو. د اوبو د چشن اوبو د کور د استعمال اوبو به لږ خاصه ترتیب برابرون غواړي چې دلته و دا کومې اوبه موږ ته ملاوږي هغه موږ په صحیح طریقه لږ استعمال کړو او له دغه څخه ډېره فایده واخلو.
د بلوچستان پښتنه سیمه په جغرافیایي توګه داسې پرته غرنۍ سیمه ده چې د مځکې پر سر روان سیندونه نه لري او هم یې غرونه د خیبر پښتونخوا په څیر پراخ ځنګلونه نه لري، کوم چې د ساینس پوهانو په وینا د باران سبب ګرځي.
اسم د ترکی ډرامي اور تغرل غازی پاړه یو رپورت ل پاکستان داسې رپورټونه دي چې ماشومان چې دغه ډرامه ګوري نو دوی هم کوشش کوي چې ماغه سي توري راوخلي او په فلمونو کې خو دا کیسی چې مصنوعي خو په عام ژوند کې څه سړې چاډه راخلي یا تور راخلي نو پر اختیا یو بل وجل کېږي داسې پیخي اکثره په پاکستان کې اوس مخې ته راځي ل سواته نیاز احمد خان پر دې موضوع رپورت جوړ کړی چې د ډرامي په غږ پیلېږي
ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناتولیا ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم شان داستان ہے۔
دا پاکستان پر سرکاری ٹیلی ویژن خودون کی ترکی ڈرامے دونیم سو قسطونه پوره شوی۔ دغه ڈرامہ چې په قامی جبہ کې ترجمه شوی او په سرکاری ٹی وی په هفته کې 15 واره او په ورځ کې 3 زله 15 سلوخ منټه خای دا وخت د یوټیوب ریکارډ تر مخه د ټولو زیاته کتون کې ڈرامہ دا۔ ترکی ڈرامہ پکور کی کتون کی دیو خاندان میرمن وئی چی دوی معشومان د ڈرامے نه ازدک رکڑے او لوبی اس د ترو خنجرو او تشدد دی دا وئی چی د کور یوی معشومی په لوبو لوبو کی خپل کشر رو وجل ہسا کڑے
دا دلس کال معشوم او خپل د وو کال رو ری رانی ولے او په چڑکے باندې ولم لا 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 ولا او شرط ولا هم سر کو او پملا باندې ولا نخ هم کڑی وی او وی نکڑی ولا ولم لا بیا یو معشوم راغلا اغي بچ کو خپل مرته आवाज کو ویرا شوی اغه دا ارتغل په شانتی وی خپل رو علالی ورو به اول لوبي کولی دا کرکٹ پي کو او یو بل سره بل کی او لوبي پي کولی اخوالي خو منډي بي وهلي او وس دا ارتغل نقلو باسي او یو بل پس توري موري راخلی او یو بل باندې تشدد کوي او وهل کوي
د ترکی ډرامه چې پکې زیاتره پتورو او خنجرو وهل شامل دي د ترڅنګ ډرامه کې زیاتره کردارونه چې خزي او ماشومان پکې شامل دي د وسلې سره ګرځي په دا اړه د سواد پوهنتون نفسيات استاد ډاکټر حیدر علي وای
مې د سایکالوجي زو خبر دا وای ما چې زمون په ماشومان باندې د دې په قسمه اثرات کې دي شي یو چې دینو هغه پازیټیو وي یو زمون سره نیگیټیو وي پازیټیو اثرات زمون سره داسې وي چې په دغه ډرامه کې مونږ ته مختلف قسمه مسلم هیروز چې دینو هغه مونږ ته خای دغه شند دي نیگیټیو اثرات هم وي لکه مطلب پاره کې مونته چې نو هغه جنگ جګړې چې دین در ډیر خو وي کې په میډیا باندې خي نو دا غشن زمون سر په هاسپټل کې په خپل باندې داسې پیشنټ چې نو هغه هم داخلو چې هغه نفسیاتي تور چې نو هغه ډیر زیات ډیسټرب شي او ډیر زیات ګډوډ شي او چې هغه هم د غشن د تبرونه به جوړول ځان به تورې جوړولې او یاره ز ارتغل یما فني کې د فیملی رولز ډیر زیات سی واده چې یو فیملی تاسو چې نو مکمل تا پری دي ستا پیرنټس تا چې دې پری دي نو دا سیس د په ذهن کې دا مکمل خاکه چې د په ذهن کې کینی نو والا ظاهر خبره ده چې دا برده چې پاره چې نو نیگیٹو اثرات چیزیں آگا جوڑائی
میرے سرداران اور سپاہیوں کے خون کا حساب دینا ہوگا تمہیں
دا میڈیا پا عام و خلقو سا اثرات وی او دغینا سمر خلق متاثر کی گی او پا خصوص توگا ترکی ڈرامی سا اغیز لری پا دا غرد سوات الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن جنرل سکتر خبریال شہزاد نوید زیادوی
دا سوا ریڈیو گوری چی اغا لاول پا ذہن کی خاکا جوڑا شوا دا غینا پس پا اغرور امپلیمنٹیشن شروع کو اغزان توری واغستے اغزان اغا ڈال واغستو اغا اکیٹی زانا جوڑ کو دا رو پا رو باندی اغا خبر مخی تروانا دا نو بدیک بس سا واقعیت مخی راغلیم دی خو کمون گو گورم اشمان چی دی اغید اغا توری یا دا سی خنجر یا چاکو دا مختلف رالی او پیوبل باندی وی دو سم اشمان بایک زخمین شویم دی خود ریخ کافی پازیٹو افیکٹی داری چی خلق لینٹرٹیمنٹ ورکی
تاسو د ارطغرل ډرامې پر واورېدل چې ماشومان اوس چړې چاقوان راخلي او د ډرامې په شان اکټونه کوي نو د ماشومانو خیال ساتي اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره په تلو تلو کې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د فرخند اسد نورو
د بلوچستان های کورټ د صوبې د وزیر اعلی پر غوښتنه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو د دوه کسیز عدالتي کمیشن پاړه ویلي چې د صوبې حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو اختیار نه لري. د جون پر 9 د بلوچستان های کورټ د رجسټرار له لوري د صوبې د کورنیو چارو وزارت ته په یو لیکل شوي ځوابي خط کې ویل شوي چې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې د بلوچستان های کورټ له چیف جسټس سره دی. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبې سملې غړي نصر الله زيري مشال ریډيو ته ویلي په دغه لیکلي جواب کې بلوچستان های کورټ صوبې حکومت ته ویلي چې دوی د خپل درخواست کې بدلون وکړي. نن د جون په 19مه په اسلام آباد کې د وفاقي بجټ ته منځوري په اړه د قومي سملې غونډه روانه ده. په غونډه کې د بجټ په اړه بحثونه وشول. د نن ورځې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د پیپلز ګوند شریک مشر عسکري زرداری او د جنوبي وزیرستان د قومي سملې غړي علي وزیر هم ګډون کوي. د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکو د جون پر 19مه مشال ریډیو ته ویلي چې د جون پر 18مه د سروکې تحصیل په زیارت ژي سیمه کې د نامعلومه وسوالو په ډزو کې د طالبانو درې تنه وژل شوي دي چې د پاکستان حکومت ته تسلیم شوي ول. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وایي د سروکې پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. 13 ورځ د جون پر 18مه د پیښور په سربند کې په یو روانه جرګه کې د ډزو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی دي. د سیمه پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه وخت دوه مخالفو ډلو ترمنځ د سمکه په شخړه جرګه روانه و او د جرګې په دوران د دواړو کورنیو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو. پر یو بل یې ډزې پیل کړې چې په کې د یوې خوا درې او د بلې خوا دوه تنه وژل شوی دي. په پاکستان کې نن په سلورمه ورځ هم د 1000 نه کم د کورونا وایرس مثبت کیسونه ریپورت شوه دي. بلخوا په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 20 کسان مړه شوه دي. او د افغانستان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت دوه ولسوالۍ بیرته نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د 100 ورځو د جګړو وروسته افغان ځواکونو پرون پښتونکوټ او قرباغ ولسوالۍ بیرته په خپل ولکه کې راخستل.
فرخنده صد وا چې تاسو ته د نن ورځې روسي مهم خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د خبرونه څنګه وا د مشال لډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه څنګه وي تاسو سوې لره سم مشوره را تر کول غواړي مونږ تاسو تفسیری او مشورې لارې را خی تاسو د مشورو پرنا کې مونږ خپل خبرونه ترتیبو نو تاسو ویل لري د مشال رادیو په میسنجر باندې مونږ ته پیغام پریږدي یا د واتس اپ او وایبر چې کوم شمیرې مونږ تاسو ته وخت په وخت خو پاغي باندې هم سراډیکا نیول شي. له همدې سره د خبري غړې په لګه شیبه کې پاتې رسیدي خپل قربان عجیب عامر د خبرونو ویاندې فرخنده صد تخنیکی همکار اسحاق خان امیریو د مشال رادیو ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار په 9 بجو بس تاسو هر کله کو که په همدې سبو پاتې شوي نو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه به اوري. نو خسته مخامل لري د خدای په امان.